اودونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنې وخت ورځي لس بجې شوي په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دروو لهغه ورستو با ووري د شمالي وزیرستان د کډوالو لاریون په افغانستان کې د سولې خبرې او همداراز د پاکستان د حکومت لخوا ځنی سرګندونه د پوزی مشر باندې د ایسای په مشر د لګیدلو تورونو رد او همداراز پر سینما کې د وخت ستوري ونې خبرونه هم لرو خو لومړی تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کوم نومید مهم خبرونه لنډیز د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان کډوالو سیاسي مشرانو او زده کوونکو لاریون کړی دی. دوی وایي ترهګر نه دی او خپل کورونو ته دی ولېږدول شي. د پاکستان حکومتي ګوند د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر او لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو او افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني خو د په خبره د سولې واک بل چاته نشي ورکولی. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له آزادۍ وروستو پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومته غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. پرون د پاکستان د آزادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لارون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو زده کوونکو هم ګډون درلود. دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه او تعلیمي ادارې دې بیا جوړې کړل شي. پر دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام مشال ډو ته وویل
کیم جلو دے جشن آزادی پورے دستل آئی جائے دا مطلب دائی چھے دمیر دے نات پاکستان بلکہ دے کبالے دائی واقعی لادو دے 1947 نارون تا نم طریقہ پیرے امیر بندے مختلف ظلمی نہ کیری
یا د بیچ په شمالي وزیرستان کې سبان دی یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پیل شو عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې د محل په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان حکومتي ګوند د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاری شوی یو خبر پاڼه کې راغلی چې مشاهد الله خان دغه خبرې بې بنیاد دي. یاد وي چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن دغه مشر غړي تېر ورځ له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی و چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځ مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او حکومت قبضه کړي. نوموړي زیاته کړي چې اسلام آباد کې د طریق انصاف لخوا د حکومت پر ضد د درنو تر شا هم د ده لاس و، یعنی د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لاس و، او همداراز د پر دې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ هم په لاس ورغلی دی. د پاکستان د پوځ ویان د ټویټر د لارې په خپل یو پیغام کې دغه تورونه رد کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترهګرۍ سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړ همکاري کوي. دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوی ته کړې چې وړمورز اسلام آباد ته تللی و. دې پلاوی وروستو له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې نو بلخوا د کابل بریدون وروستو د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلرونو له حکومته غوښتي چې هغو ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې دوی د ماشومانو په وژلو ککړ دي. پرون د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلرونو او نورو خپلوانو دا هم غوښتنه کوله چې هغو کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د چا د غفلت له وجې د دوی بچي وژل شوي. د یو وژل شوي ماشوم پلار اجون خان په دې مقام مشال ډو ته وویل
چې ترسو پورې په دې کې چې کم یو دی زمونږ د ملک د سیکیورټی ایجنسیز چې کم لیب شوی دی هغوی نه او هغه خلک پکې شامل کړي. دا زمونږ مطالبه ده چې هغه خلک د همدې سره شامل شي او په هغوی باندې د ملټري کوډ کې چې کم یو دی کیسز اوچلي او هغوی ته یې همدارنګ سزاګانې ورکړي شي.
اته میاشتې وړاندې په پېښور ارمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی و چې څه باندې 1.5 کسان پکې وژل شوي چې زیاتره یې ماشومان وو. د پاکستان پوځ ویلي وو یو به پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږ کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا ورولي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات تو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې یې دغه خبرې پرون د مشال ډو ازادۍ څانګې ته کړي. د فاریاب د روانې جګړې په اړه د جمهوري ریاست لومړي مرستیال وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانیو او ازبکو په ګډون 40 وسلوال وژل شوي دي. لا هم د دې تعداد څرګندونو په اړه د پاکستان غبرګون نه دی راغلی خو تېر وختونو کې پاکستان دا قسمه تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پر ایران غږ کړی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوش کړي. جیسن رضایان د څه باندې یوه کال راهیسې د ایران پر ضد د جاسوسۍ او پروپیګنډې په تور قید دی. راپورونه وایي کېدی چې راتلونکې اونۍ د نوموړي د کیس په اړه عدالتي فیصله راشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د رضایان نیونه قیدول او د بندو دروازو شاته پرې مقدمه چلول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو او بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د یوکرین پوځ پرون وویل د روسي پلو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لویه لار دی چې ختیځ ښارونه مارپول له دونیتسک سران خلوي. د یوکرین حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلو بلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم ووژل شوی. د اتر دی محل د مشال خبرونه. اردن خو خبرونه مو واوریدل. په دې ګړی کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو چې دا به پکې هم واورئ. پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیې لاریون کړی و.
د وزیرستان خلک غوندې ډېر زیات تکلیفات تېرېږي. دغه حکومت دا اپیل کوي چې موږ په زر نظر د خپل وطن ته په خپله طریقه سره واپس کړو.
د افغانستان د سولې سراسري شورا په افغان دولت او طالبانو غږ کړی چې موجوده مشکلات د خبرو د لارې هوار کړي، ځکه چې د دوی په خبره جګړه د حل لار نه ده او بیگونا خلق پکی وجل کیگی.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
افغان ولسمشر وایی په هیواد که د سولې پرته بل لار نبینی، خو د په خبره د سولې واک بل ته نشي ورکولی. د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یو مشر وایی کوم ماشومان چې د مور پلار د وهلو له ویرې کور نه بهر شپه کوي، هغوی د جنسي تیری له خطر سره مخ کیدای شي.
نو هغه وژنا د مور پلار وهلې وژنا هغه کورنه شپه بار کې نه څه شپه بار کې داسې ماشوم ډېر زیات ابیوس کېدنې خطرو طرف ته لاړ شي.
او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د باختر ستوري هم لرو له مشال ډېر سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی ریپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړو. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې وویل د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومته غوښتي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګنا وزیرستانیان دې خوشی کړل شي. لارو کوونکو په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی هړنګول شوي بازارونه او تعلیمي ادارې دې بیا جوړ کړل شي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
واپس کړو تیر ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو، طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی په لاسونو کې اخیستی وې او په لاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته یې د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پاکستان ازادۍ ورځ دوی هم لمانځي ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې، خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپله سیمه نوره آباده غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وویل آل پارټیز شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافۍ مخنیوي او خپلو حقونو غوښتنه ده.
می سیاسي اتحاد د کیم جلو د جشن ازادي په ورځ استلای دی. دا د مطلب دی چې د می د نار پاکستان بلکې د کاواله دای واګیلادو د 1947 نه ونده تنن طریقه پر امیر بند مختلف مختلف زلمینه کیږي. ان شاء الله دا وفادار حل دی د ټریډیشن دی. او می دا غوړي چې میر خپل علاقه دا وفاس کو او می چې کیم په ګناه کا سندې پاجلینا کې اداره حقو چې کیم بچون دي می سره کیم وعده ده کړی دي هغه د تعلیمي ادارې دغه پورا کولاو کو می چې کیم پندینا رولی دي هغه می سره ډېر فورت بورد وشو دي پورا دایوا دا سه کمیټې راځي چې شفاف احتسابي وشي دي خلک.
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره نه انصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بیگونانی ولی شوی ام وګړي دي خوشی کړل شي.
هغه ورځ نن می زهرا او کوي چې نو ته داری کټ کوي چې میډ به وځ نه وي میډ وی شي په ایس واه باندې میډ ته نو ته دا اظهار کو پدنینا پیرو موټر پټه تړلې دي چې په میډ باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوی دی. امیر ته نو داری کټ کوي میډ د حکومت ته دا مطالبه کو چې دې دا دم سره سوچ وکړو که په ځون نه پیږي نن واه باندې او څوړه کما باندې دړانکړل امیر په زورینا سر نظر دا په زورینا په خپل خپل ځینا د بهال کو میډ حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شپږ ته دي چې زر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدراز وای دا دوی رئیستلو لپاره دولت درې ورځې ورکړي او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میر نن دا خلک چروتلی دا خلک د دې پر وتلی چې د وزیرستان خلک باندې ډېر زیات تکلیفات لري. میر د حکومت دا غا پیل کی چې پرین دا خلک په درې یا په څلور ورځې شروتلی وي نن د میر د واپسی د پر کولینا یې شوي دي. هغه زه پر هیڅ قسم شیډول نه وونه د میر د پر دوه دوه نیم کلا شیډول دا د حکومت دا پیل کی چې میر په زر نظر خپل وطن ته په ځانته طریقه سره واپس کړو.
احتجاج پر مهال شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګولې شي چې باید مخنیوي وشي او ورته اړول شویو توانونو د حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وغوښتي. د پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوي یو بیان کې د دغه تورونو تردید مخې ته راغلی دی. یادوي چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر غړي مشاهد الله خان تېره ورځ له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولې وو چې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. همداراز د پاکستان د پوځ ویان د ټویټر پیغام د لارې اهم دغه تورونه بې بنیاده بللي دي. تر دې اړه مو لږه شېبه وړاندې له خپل خبریال اعجاز موسی خیل سره خبرې کړې وې. راځئ چې په ګډه ته وګورو.
د یو برطانوي ادارې سره بی بی سی سره په مرکه کې مشاهد الله خان څوک چې د مسلم لیگ نون سینیټر دی هغه وویل چې کم تیرا درنوا د تحریک انصاف او د غرنګ د پاکستان عوامي تحریک لخوا په هغه د هغه په شا باندې د آی ایس آی چې کم پخوانی مشر و لیفټن جنرل ظهیر الاسلام عباسی دا د هغه لاس او هغه داسې خبرې کړې وې د هغه ټیپ چې کم د نو هغه وزیر اعظم ته رسیدلی دي چې په هغه کې د بعضې هدایات هدایت ورکول چې څنګه به حالات خرابیږي او په اقتدار باندې د قبضې لار هواریږي. دغه رنګ په دغه ټیپ کې داسې هم معلومات یا داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې ګنې د وزیر اعظم او د پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړی شي او بیا په دغه اختلافاتو باندې وزیر اعظم ولګي او پوځي مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه خپل عہدې لري کی او د هغې وروسته به یو انتشار پیدا شي په فوج کې او دغه رنګ به په فوج کې چې کوم خلک هغه راپاسي او هغه به وزیر اعظم نه اقتدار واخلي. او د دې هر څه په شا باندې د ظهیر الاسلام لاس و. بیا په 28 اگست باندې چې کله په روز کال د وزیر اعظم او د پوځي مشر ملاقات وشو په دغه ملاقات کې وزیر اعظم بیا دغه خبرې دغه ټیپ هغه پوځي مشر ته وورول نو هغه ظهیر الاسلام راغوښتو او هغه نه د دې خبرې تصدیق وکړو چې آیا په دې ټیپ کې دا اواز ستا دی. نو د ظهیر الاسلام چې کله تصدیق وکړو چې او دا زما اواز دی نو بیا هغه د هغه ځایه د ملاقات واپس بهر وویستو.
یعنی دا خبرې مشهد الله خان کړي سینیټر دی د مسلم لیگ نون. نو د حکومت یا د پوځ څه خبرګون راغلی پر دې اړه باندې؟
تر سوچ د حکومت خبره ده وزیر اعظم هاوس لخوا بیا یو بیان جاری شوی دی بیګا چې په هغه کې ویل شوی دی چې دا قسمه خبرې بالکل بے بنیاد دي. داسې هیڅ قسمه ټیپ وجود نه لري او نه دا کومه خبره چې مشاهد الله خان کلی چې ګنی اپوزي مشر او بیا ملاقات شو بیا ډی جی آی ایس آی دا هغه وغیرہ وختو داسې هم څه خبره تر نه ده شوی. ور سره د مشاهد الله خان نه په دغه حواله سره وضاحت هم غوښتي وزیر اعظم په دغه مرکه باندې وزیر اعظم خفغان اخکار کړی دی او مشاهد الله خان نے په دغه لړ کې وضاحت غوښتي دی. د فوج چې کوم ویان دی عاصم باجوا هغه په خپل یو ټویټر پیغام کې یو مختصر پیغام کې دا خبره بے بنیاد بللې دي او وایي چې داسې هیڅ قسمه خبره یا داسې کاروایی نه ده شوې چې ګنې دا غي په شا باندې د ظهیر الاسلام لاس وی.
نو د مشالډو خبريال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات د کول زو افغانستان ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویل دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کوم لار نه ویني. پرون په ار کې د افغانستان د علماو سره سړي شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل د سولې واک بل ته نشي ورکول او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترګري سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوی ته کړې چې وړ مورزه اسلام آباد ته تللی وو. د پلاوی وروسته له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې نو بلخوا د کابل بدون وروسته د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غني د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړیو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بل لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغاني وي. ولسمشر د هیواد له دیني عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره دې هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپله اعلامیه خپره کړه. دا اعلامیه د شورا د یوه غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لورو غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي ځکه چې جګړه د حل لار نه ده او د هغې دوام د بیګنا خلکو د وشلو او زموږ د ګران هیواد دوراني سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دوراني سبب نشي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامیه په بل برخه کې د مولا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
روسی جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قماندې روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمیل شوی. مولوی ربانی زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو، نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمېر غړو په یوه غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلې د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان لا هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. تفصیل د قاسم سولمل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستیو نامنیو او پیشو مدني فعالان اړ کړل څو د هیواد د روان کړکېچن حالت ته د دایمي حل لارې د موندلو لپاره د ولس نظرونه راټول کړي. دغو فعالانو د جمعې په ورځ په کابل کې د خلکو، سیاسي بنسټونو او بېلابېلو شوراګانو یوه مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکی محمد یوسف امین ځاځي خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د روانو ستونزو د حل لپاره دې له ولس څخه مرسته وغواړي.
دا د حکومت سره باید په جدي توګه دوستان د اوسه کینی او د حکومت نه د دغو ستونزو په باره کې پوښتنه وکړي. حکومت د خپل تکلیف ووایي او که چېرته د افغانستان ولس سره کوم کومکی غوښتو اړتیا لرله د افغانستان ولس ورته چمتو دی چې دغه مورد کې کومک وسوي.
ښاغلی ځاځي همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او قضایي ارګانونه باید غیر حزبي سي او اشخاص ورته د وړتیا له مخې وګمارل سي. په ورته وخت کې دغو مدني فعالانو او د بېلابېلو شوراګانو استازو د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو هیوادونو له ولسونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د خپلو دولتونو د لاسوهلو مخه ونیسي. دوی د افغانستان د روانو نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ د سازمان، ناټو او نورو نړیوالو سازمانونو پر صادقانه او رښتینې همکارۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړی استازي نیکولاس هایسم له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق الله انصاري په یاده خبرې غونډه کې وویل چې د خلکو بېلابېلو فعالانو له نظرونو څخه به یو بشپړه طرحه جوړوي او د یو دوامداره حرکت په توګه باید د عملي کولو لپاره پراخې هڅې وکړي.
یو جامع سیستماتیک طرحه او کلنلاره ترتیبیږي او دغه حرکت به افغانستان د خلکو او د دې خاورې د اوږدمهالو ګټو د خوندي ساتلو لپاره د یو دایمي حرکت په توګه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو په تیزیدو سره عام خلک هم د ملي وحدت حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې حکومت باید خپل دوست او دشمن معلوم کړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې یو سیاست غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ترګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړپوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځو اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاجی سره یې لیده کاته وکړل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غوښتل؟ تفصیل د شاهین بنوري په دې رپورټ کې.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوي اسلام آباد ته د رسېدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه، اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتي وضع لا خراب شي. نوموړی زیاتوي،
په اشرف غني باندې به اعتراضونه شروع شي او خاطر غني دا خیال و چې اونو په پاکستان سره د تعلقات سم شي نو د طالبانو دا څه خپله تمه شي. نو هغه اوډو د ویتو هغه هم یو پالیسي شروع کړو، پاکستان هم شروع کړو. خو داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی، دواړو ملکونو یو بل باندې د بې باورۍ زیات زورور شو او هغه عمل ما دا خیال دی لاړو شو، یو میاشت مخکې زخمي شوی و اوس نورو لاړو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي، خو په پوځي اسټبلیشمنټ کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي اسټبلیشمنټ کې بالخصوص
ډېر شي خلک دي چې هغوی داسې تصور لري او داسې فکر لري چې که افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان چې کوم د ترقۍ امکان دی چې کوم د چین د غاړې نه پروسه شروع کېږي او کوم د سینټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصېږي نو دا به ډېر لوی امکاني د معاشي ترقۍ پاکستان کې. خو بعضې خلک له بده مرغه په اسټبلشمنټ کې داسې موجود تر اوسه پورې دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کوم فکر یې چې شروع کړی و دغه فکر په څونه څه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستانه غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسفزی وایي
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه د باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي نیولی هم شي ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تېره اونۍ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبان سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی خو افغان پلاوی سره د لیدو نه وروستو د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره وایي چې په صوبې کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د چایلډ ویلفیر یا ماشومانو خیرخېګړې کمیشن په وینا دوی د دا قسمه پیښو پر ضد قانوني کاروایي کوي خو دوی په خبره له ماشومانو سره د کیدونکو جنسي زیاتیو پیښې ډېرې کمې رپورټ کېږي. دا چې د دې وجه څه ده او جنسي تیری پر ماشومانو څه قسمه نفسیاتي اثرات غورځولی شي له پیښور د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بورې ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا پیسې وګټه ماتا 200 روپے ورس بروړي د سیمه ماشومان ډیر دلته ماتا رغلي دي چې سرجي 200 روپے نن ما نو غټلې او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځم نه هغه وجنا د مور پلار وهلې وجنا هغه کور نه شپه بار کې نه څه شپه بار کې داسې ماشوم ډېر زیات ابیوس کېدنې خطرو طرف ته لاړ شي.
د خیبر پښتونخوا د چایلډ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټي چیف محمد اعجاز وایي چې په لومړي ځل په 2010 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمونږ نه بلدیاتی نظام چې کومرا پای کې ویلج کونسل نه بډهډ کونسل دی نو باقي کې مونږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو د فیمیل زنانوم کمیټیز جوړو او د نارینو اوم کمیټیز جوړو باقي کې مونږ الته کې هغه الډرز چې کوم دین هغه اخلو لکه فرست کو جماعت امام شو فرست کو ټیچر شو وکیل شو د کلی ملک شو الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو او د هغه په تر باندې مونږ یو اویرنس پروګرام چلو دی وخت کې مونږ سم مور دن 700 کمیټیز چې کوم د چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی.
د نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی په راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیخ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي.
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغې ته ډپریشن کېدی شي او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغې شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي نو هغه د معاشره هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
د چایلډ ویلفیر کمیشن د شمیرې تر مخه له مئی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته اوریدونکو لسنې بجې شوې دي تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. We'll be right back. شمالی وزیرستان سیاسی مشران وای د پاکستان آزادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. دوی دغه خبرې پرون د پاکستان د آزادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په مشرۍ ترسره شوي لاریون کې کړي. د پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي سینیټر مشهدالله خان هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په یوه جاري شوي بیان کې دغه تردید مخې ته راغلی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان هم د ټویټر د لارې په خپل پیغام کې یاد تورونه بې بنیاده بللی دي. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولس مشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکول او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي، په قیصار ولسوالۍ کې یې دغه خبرې پرون د مشل د ازادۍ څانګې ته کړي، خو د پاکستان لخوا لا هم پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. خبرونه مو له مشال ډیو اوریدل. اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راغیستي سراج زهیر ته موږ
نن د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادریه کې د افغانستان د یوې ډلې پاکستان ته پراتګ او له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات باندې لیکلي. ادریه وایي په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د افغانستان غلط فهمۍ به ډېر زر لرې کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ افغان ولسمشر په کابل او نورو سیمو کې د ځانمرګي بریدونو وروستو په پاکستان سختې کړی وي او غوښتنې یې کړې وه چې له پولې پورې غاړه دي د ترهګرو شبکې ختمې کړی شي. ادارې زیاتوي حقیقت دا دی چې اکثره وخت پاکستان او افغانستان په یو بل دا تورونه لګوي، خو د دې سره ستونزې نه هواریږي، بلکې په نتیجه کې نورې غلط فهمۍ پیدا کیږي او ورسره دواړخیزو تعلقاتو ته هم زیان رسي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، نو په داسې صورتحال کې دواړو له یو بل سره ستی او کومک پکار دی. ادریا اخری کې وای اسلام آباد ته د افغانستان د یو پلاوی راتګ ډیر ښه ګام دی، نو پکار دی چې راتلونکي کې هم دا د تګ راتګ سلسله جاری وساتل شي، نو داسې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي او په مشترکه توګه به د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې هم وکړي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د ایرانی وزیر خارجه د پاکستان په سفر باندې لیکلي او وایي ایران د هغه تاثر نفي وکړه چې ګنې دوی د پاکستان چین د اقتصادي راهداري یا گوادر بندرګاه خلاف دي او دا چې ایران د پاکستان د ترقۍ مرسته کوي. تو ادارې په وینا په خپل دوره کې د ایران وزیر خارجه وویل چې ایران په منطقه کې د پاکستان د ترقۍ خواهشمند دی، خو د ځینې منفي پروپاګندو له وجې پاکستان ته غلط تاثر راغلی وو. ادارې زیاتوي چې د ایرانی وزیر خارجه پاکستان ته سفر ډیر د اهمیت وړ دی او له دې به پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شي او دا په افغانستان کې د امن په ځای کولو لپاره هم ډیر د اهمیت وړ سفر دی. ادریا اخری کې وایي چې پاکستان، ایران او افغانستان د دې منطقې درې اهم ملکونه دي، باید چې په منطقه کې د امن لپاره د ایرانی وزیر خارجه په هغه تجویز باندې عمل وکړي شي چې پاکستان، ایران او افغانستان دې په مشترکه توګه یو سکیورټی نظام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مونن د اکانومیسټ مجلې او فرانس پریس خبری اجانس دوه مقالې راخیستی دي. اکانومیسټ مجلې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. فرانس پریس خبری اجانس بیا لیکي چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ شي. بوروال کاکړل د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې ګواکې افغان طالبان خپلو وسلوالو او مخالفینو ته دا ثابتول غواړي چې دوی تر اوسه پورې لا هم مضبوط دي. د مجلې په لیکنه افغان طالبان د خپل بنسټ ایښودونکي مشر ملا عمر د مرګ له اعلانه راهیسې داسې تیتو پرک ښکاري. مجله زیاتوي چې د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا اختر محمد منصور له دې کبله هم په مشکل کې دی چې ډیر طالبان د هغه مشري نه مني. په طالبانو کې د یووالي وړ مشرتابه کمی دا ډله د داعش په ګډون د نور مقابلو ډلو په وړاندې کمزوري ته مخامخ کړې ده. اکونومیست مجله لیکي چې سخت دریزي طالبان پر ملا اختر محمد منصور له دې کبله نیوکې کوي چې ولې د پاکستان په خوله د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار سو. دا پر دې سربیره ده چې ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر اعلانېدو وروسته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو ځنډولی دی. مجله لیکي چې د روغې جوړې بهیر لا هم ژوندی دی او ملا اختر محمد منصور شای هیله لري چې قوت به په خبرو اترو کې هغه ته برتري ورکړي. د مجلې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د روغې جوړې بهیر په چټکه توګه نتیجه ورکړي، هغه ځکه چې د ولس د صبر کاسه پر ډکېدو ده. بل پلاو فرانس پریس خبری اجانس بیا په یو لیکنه کې کښلی چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ سي. اجانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې په داسې حالت کې هند ته ولاړ سي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې دی د دې خبرې په لنډه توګه پخلی کوي چې د روانې میاشتې پر درویشتمه نیټه به د خبرو اترو لپاره هند ته ولاړ سي. اجانس لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ پر پوله د توغندیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د جولای په میاشت کې په روس کې شاوخوا یو ساعت ملاقات وکړ. د هغو لیدو کتو پر مهال هندي وزیر اعظم نریندر مودی په راتلونکي کال کې پاکستان ته د تګ لپاره د نواز شریف بلنه هم ومنله. سرتاج عزیز هند ته د تګ د ارزښت په اړه وویل چې که څه هم دا یو لویه لاسته راوړنه نه ده، خو بیا هم شاید د پراخو او مهمو ستونزو په اړه د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. امریکې په کیوبا کې د 1959 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړل. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
موږ نن دلته راغونډ شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هیواد د خلکو په ګټه ده. خود جان کری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوزویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې هوانا ته د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
نوم یالو خزو د ژوند دا لاست راوړنه په اړه ځانګړي ژوند دې پرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره
مشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ای په یو راپور کې لیکلی دی چې د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو ایشیایي هیوادونو نه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي رارسېدلي دي. تفصیل د شاین بنیري په دې رپورټ کې.
ڈی پی ای په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پرمختللي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډېر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونو ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسېدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایه 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګري حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 متره دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي، خو دا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهیر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګېدلي ازغن تارونه پرې کي او د سربیا نه هنګري ته د راننوتو هڅه کوي. د هنګري نه دا مهاجرین بیا پرمختللي هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسېدو هڅه کوي. خبري ایجنس لیکلي دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو او خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپلې کورنۍ غړي هم دي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
روزن کوم مشال دوست تاسو لپاره یو شمیر اونځي خبرونه لري. اوس هم لجمنی سره سم وارسیدلې د اونځي خبرونه د باختر ستوري. د نن په دې خبرونه کې د مشال دیو د اتلانو کتاب د مخکتنی ریپورت، د افغانستان معماران د کتاب مخکتنی ریپورت او له محلي سندرغاړي استاد نواب سره د مرکې وروستۍ برخه زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د مشال رادیو له خبرونو څخه د جوړ شوي کتاب اتلان د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به په کابل کې د افغانستان معماران په نوم د کتاب مخکتنی ریپورت وړاندې کو او په اخیره کې به د وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد د مرکې وروستۍ برخه په ګډه سره واورو.
د
لومړی رپورټ ترازو په دې وروستیو کې د مشال رادیو د اتلان خبرونه څخه د اتلان په نوم کتاب لچا پر اوت او خپور شو چې د تیرې سه شنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې مخکتنه تر سره شو. دغه مخکتنه ته د مشال رادیو همکار زبی شپق هم ورغلی وو او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
دا خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمونچار د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت میلاو نشي نو چې ریډیو وانوري نو دې ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو مونږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي داخلك سبام کته شي، داخلك بل ورزم کته شي، نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمون سره داسې نوري خبرونه هم شته چې په هغه کې هم دغه سی یو هڅو.
لیکوالو، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسی یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسم کار دی چې دا کار په کار د غټه غټه اکیډمیو کې چې سیړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی او زدا ګڼما چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سې په کار دا چې دا هم دغه سې دی خور کې او سو سو جلد راشید دی نه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار دا چې هم دغه سې د دې معیار خیال ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جکپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا ده چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن دا اتلانو نن ارادتن نا خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وی دا ډیر لازمی کوشش دی، دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکي ډاکټر محجر خیش کی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او ستلي. کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره په سوشل میډیا ډیر
دا کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو ته د ویناوالو تر څنګ ځینو شاعرانو خپل شعرونه هم واورول او غونډه د ماښام په شپږ نیمو بجو د پښتو ژبې د ملنګ شاعر اکمل لیونی په دغو شعرونو پای ته ورسېده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان معماران د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میخیل او استاد عبدالقیوم مشواني په ګډه په پښتو او دری ژبو لیکلی او په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت لخوا خپور شوی دی. د دغه کتاب مخکتنه د تیرې یک شنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د افغانستان معماران د کتاب مخکتنه د تیر یک شنبه پورس په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره په کې کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د کتاب په اهمیت او ماهیت خبرې وکړې. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل د کتاب د محتوا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کتاب کې د یو شمېر هغو شخصیتونو کړنې او پیژندګلوي شوي چې په بیلابیلو وختونو کې یې افغانستان ته د پام وړ خدمت ترسره کړی دی.
دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی. نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی، نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی، په ظاهر خان یا داود خان په وخت کې مزار ته چې لاړ شي فرمایش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته یې خوده دی، هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادوي، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادوي، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرزیزي خلک یادوي. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دېو د کارنامو د دېو د ژوند لیک او د دېو د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د کتاب د لیکوالو هڅه وستایله او تمه یې څرګنده کړه چې د دغه معمارانو تر څنګ په یو بل کتاب کې نور معماران هم ځوان نسل ته ور وپیژندل شي.
داس وافراشی چې بیا خیر سره تاسو شوې زو د کتاب تر ټولو مهمه جانسه یو پنس یو کتاب د شې چې دا څو مثلا د افغانستان خلک چې دوی وطن کې خدمت کوي او یو هغه کسان چې خلک چې دا د دې خدمت.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنپر په خپلو خبرو کې د یاد کتاب مطالعه د ځوان نسل لپاره اړینه وګڼله.
دا کتاب مخکې له وروسته د نوې کې چې اوس ورته سره ده ټول تیر او ټول شو په نوې جنګونو مانچې لوګیا کې اور کړی ده. د خلکو باندې څه کړی دي، د خلک باندې څه لګوي او څه نه ویني، خلک دې چې ځای په لاو کې دې په سکوري کې دوی دې ولې جوړ کړي. دا د خلکو مایوس کې دا څه چې تاسو یې خلک بدلی او خلکو ته دا ورسته کوي چې کړي دې دې به کوم څه وو شي خو په وطن ته کارو کې ټول دې کارو کې نوې کارونه وو. دا کتاب چې بیوګرافي او کتاب هم ده چې بیوګرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله یې عامه پیدا کړي او وته توجه سره به شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې لیکوالان داسې نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني، دوی به د چاپ په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل وایي چې له استاد عبدالقیوم مشواڼي سره یې په ګډه هوډ کړی چې د معماران په دویم او دریم ټوک کې به د افغانستان نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لوتلی سندرغاړي استاد نواب سره د مرکی دویمه او وروستۍ برخه.
ما چې چرته هم تاسو لیدلی نو تاسو باندې یو غږ کیږي چې استاد ملنګ جانی شپکی، یعنی دا دغه سی یو تصویري غږ دی چې په تاسو باندې وشي، نو تاسو دستي بیا پرده د ملنګ جان استاد کم نظم ته یا ترانې ته یا غزل ته اړولی وي. دغه په ملنګ جانی کې څه حکمت دی؟
ملنګ جان استاد خو دسه شاعر او ډېر ښه شاعران دي، خدای گفتی او دا نابغه و، ځکه چې شپېته کاله مخکې ده شعر ویلی، نو ننۍ ورځ سره د هغې شعر خوري، او چې څوک پوهېږي نو خامخا د ملنګ جان استاد شعر
بیا لگ زرا داسی یو دری لسی زی وڑان دی لار شو او د افغانستان د کابل رادیو ته تم شو نو ار جمعش په پکې د وجری مجلسونه جوړیدل چې پاغه کې با تاسو وی منور استاد بو سید محمد بو سید عالم بو
سارګل بو را خدای یو ټول مریدینو
تقریبا دغه ننګرهار هنرمندان به د وجری په مجلس کې زیاتو یو نیم په کې د نور ولایتونو مرادلو تاسو ویل چې د موسیقي شایقین هغه وخت ډیر مواقع اند رادیو نو به خوند کو بیا د راروسته حکومتونو داسې د رادیو په کچه باندې د تلویزیون په کچه باندې ساسي د وجری مجلسونه کله جوړ کړی دی دا دی کی
نه نه د اوسنیو ندی جوړ کړی کوم د اوس نام خدا سمره تلویزیونونه او رادیوګانې دی په کابل کې ننګرهار کې که جوړ کړیم دی کوم یو ډیره مجلس هغه د اورېدو نه دی کوم چې هغه د زاخیر خدای دې وبخي هغه ډیره مجلس اجرې مجلس جوړ کړو هغه ډیره مجلس نه جوړولې شي او نه جوړیږي جوړ بشي خو چې کسان راولی
استاد تاسو دلته د مرحوم زاخیل استاد نو واغستو استاد زاخیل هم د موسیقۍ په میدان کې بلکې د موسیقارانو په میدان کې ونوم دی اوس هم چې کله څوک د ځوان هنرمندان یا تر تاسو د وخت نه چې زه ګورم خامخا په ځینو غزلو کې دغه یو مشهور نغمه تاسو غږوي خلک بیا وایي چې د زاخیل استاد پرده شپه کې یعنی دغه پرده څنګه د زاخیل استاد په نوم نومول شوې ده
دا ماغه ایجاد کرے دا کنا بل قصد اللہ وکما شاولی ریکارڈنگو استاد آشم دا کابل دیر استاد سرے واو آگر آگے دے سات کے زاخیل تا چاگا کو کوال تا لارا ہو دا استاد آشم چننو تو شاولی وزناز دے ریکارڈنگے دے مینہ جون دے دے ول بچے مو صرف شی کہ سب تے احمد ولی اس استاد آشم مختی سو خبر ہو کی دی پاس دل دے پلو کے ناس تل آگئی شروشو چو شروشو دے کی آگا ننو تو زاخیر استاد چننو تو ویل ولی ویل استاد آشم ویلی چی تاسو پاس گی ویل خا ویل احمد ولی با ننگرار نرازی آگئی با ریکارڈنگ نکی گی او دشاولی دل تکور دے ریکارڈنگ بکی گی کنا سر چپا خبر اکرا ویل پاس گی خزخوا پروگرام چوشو کور تا چرالو نو میناگل جوندے دے میناگل ورطا ویلی چی زاخیر صاحب تا دل استاد آشم سر خلو والا و دغو والا ولای مینګ زه د کلاسیکل داوه نه کوم زه یو تیراواله ټیکه کوم د داغه چمبه چاچا محمود هم نشي غوله زه یو ټپه پختو کوم زما کلاسیکل پختو ده نو د داخل خدای دې وبخي پختو هیڅ دنیا نشي غوله هغه بیل دنیا واقع خپل ایجاد کړو او هغه شادت نامه راوړه و هندستان نه نو هغه استاد یا سره کړ
استاد هنرمند په توګه تاسو د وسنی دولت نه سغواړی سو کی ساسو د پاره د ودي هنر د پاره
وسنی دولت نه مونږ دا غواړو چې زمونږ دا دادا پخوانه افغانې موسیقي افغانی موسیقي ته لک نظرو کی پامو کی چې دا د مابین نه لاړ نشي ځکه چې زمونږ انانات چپا چاربیتا داستان بغتی لوبا دا زمونږ د افغانانو انانات دی او چې دا د منځ لار خو لاړو نو موږ چې اوس خپل هر سړی لګیا دی وایي غربي خو چې غربي شو نو نور په کې څه پاتې شو نو افغانیت لاړ که نه
ډېره مننه استاد ژوندی
وادي تاسو نه مننه
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه غلطه د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ نه
ډیر سخت روان دي یا هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.